دې خبرونه کې په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس د لوپ لمرنې غونډه راپور لرو. د افغانستان له ولایتونو څخه ګڼ امنیتي، اقتصادي او سپورتي پرمختګونه او ترڅنګ نړیوال مسایل هم اوریدلای شي. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک ته موثر استفاده لپاره نوی تصامیم نیولی دی. په دوبی کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره نوی تصامیم نیول دي. دغه شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتور لوړ پوړو مسولینو په خپل اونیزه غونډه کې بحث او پریکړه وکړه. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د موثر استفادې څرنګوالی نه دی واضح سوی، خو ویل شوی چې نوی تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو لارزونې وروسته نیول شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د ننه وسلوالو مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې وروسته یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډیر کړی دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره سره پرون له کندز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د ناامنیو او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبی کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. دغه دورتنې غونډه پرون پیل شوی چې د افغانستان د اقتصاد او مالیه وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیسته ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي مسایلو باندې کار وکړي.
کوشش وکړي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او دغې حل لارې پیدا شي، څومره امکانات دي آینده کې، څومره سهولتونه ایجادېدلی شي.
نوموړی وایي په غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مس عینک کاتالان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیګ کې چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې پیل شوی او حذفي پړاو ته هم رسیدلې، تر اوسه 15 لوبې ترسره شوې دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه څلور لوبډلو کابل بازان، مس عینک کاتالانو، بند امیر او د بوست ساتونکو دوهم پړاو ته لار موندلې او سپین غارو د امونه هنګانو لوبډلې لالیګ څخه بهر یا حذف شوی دی. زموږ اخلاص د رادیو ری د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو باندې دوشنبه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره وګوري. دا په بلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل رئیس لومړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. د مشران د روسیې په سوچي ښار کې داسې مهال سره ګوري چې د بلاروس د پلازمینې مینسک په ګډون په نورو ښارونو کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونو 15 میونۍ ته وغځېدل. مظاهره چیان د ولسمشر لوکاشینکو د شپږویشت کلنې واکمنۍ ختمېدل غواړي. اخو د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرونو ظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوي ګوند لخوا ترسره شو، بهرنیو ته د ځمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکه وسوه. لاریون والو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. په سوریه کې له څو میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیون زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوي او کووید-19 ناروغۍ له یو نیم سلو ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دا دی چې سوریه کې به په کورونا د اخته شوي کسانو او له دې کبله د مړو شمېر لوړ وي، ځکه د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نشته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه $80 ده چې د دغه هیواد اکثریت وګړي د ورکړې وس لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نښې نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونا وتلی دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سرپناهو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اورېګان او واشنګټن په ځنګلونو کې بل سوی اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور ترې تړی تم دي. په دغو دریو ایالتونو کې 6300 تنه مخکې له مخکې د سره صلیب په سرپناهو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي او د غرض مو د خبرونې په ژوندۍ بڼه او هم د نور خبرونو تکرار اوریدلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو د لومړنۍ غونډې په لړ کې د یو غړي خوشبيني
فضا مطلوب است. امیدوار هستم که به نتیجه مطلوب برسیم.
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د طالبانو له لوري د کندهار او روزګان د لویې لارې بندېدو پایلې
مرمی پس کوم ساته ده او دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وايي بوزي کندار ته مړه دلته د یونس کولای او هغه خو هغه چې تم مشته سوي نه شلاره باندې ده.
په بیلاروس کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونه 15 میونې ته وغځېدل. په دوه منیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکو عزیزانو خبرونه
دلته یې سپینسر یې ښځه د کراکي سره اغلې ده د ناوي ولسوالۍ ته د چلودو پر علاقه باندې د یو جملا صاحب کره ناسته ده وایي وایي زما کور په هلمند کې دی نور معلومات نه ورته کېږي.
لازادي راډیو سرپاته سي. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ټلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو پر اجنډا، مهالویش او اړوند نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبره کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچي پلاوی اصلي خبرې به کومه ورځ پیلېږي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې اورو.
د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواو څخه د تخنیکي ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول دا لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته کېدل، د وختونو ټاکل، په دغو باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی یو غړي نادر نادری ویلي چې د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهالویش او نورو اړوند مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دي ورکړي. دغو خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوي عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است. امیدوار هستم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار هستم که
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدلی یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستونکو غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه با پیچلی، سخت او اوږد وی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو تر ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.5 څپه پر ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلې سي. د طالبانو له لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي او حتی د همدې ستونزې له کبله زیات شمېر ناروغان هم مړه سوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د خلکو سره غږېدلی او په اړه تفصیلي راپور ورکړي.
د اورزګان یو شمیر وسیدونکو او د دې لارې موټر چلونکو وایي د لارې تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا 53 کلن جان اغا دی چې په جګړه کې ټپي شوی دی. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، خو د ډېرې درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل سي، خو د لارې بندش د ټپونه ورځ تر بلې شړوي. له جنغه سر راغلی پایواز عبدالولی وای ناروغ دل ته مرګی حال پروت دی.
مرمه پس کوم ساته ده دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وای بوز کندهار ته مل دلی ته دوی نس کولای او هغه هغه چې تمشته سوینه چې لار بند ده.
عبدالولی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلونکي وایي که څه هم د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره 4 ساعته د موټر د مزله لاره ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو فرعي لارو په شپه او ورځو مزل کوي او وروسته د ترینکوټ ښار ته ځان را رسوي. د موټر چلونکو له ډلې یو هم سردار ولی دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل
4 ساعته لارې واخته 2 ساعته ته ورسول او کرایه د 1500 یا 1000 پوسه پورته کړه 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د موټروانانو ته لار خلاصه کړي، پر هغه مخبله لاره باندې که څه هم د دوی خپل تر مابندې مشکلات وي، نو ولس یې باید نه پکې زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چنده لوړې شوي دي.
کندهار د غوړي په څو جنډه بداله سړي ډبه غوړي
د ترینکوټ ښار هټیوال وایي دغلته چې لس ورځې مخکې د 1.3 لیتره ډبکې غوړو یو بیه 300 افغانۍ وه، اوس 200 افغانۍ ته لوړه شوي. زینالله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل که چیرې لاره خلاصه نه سي نو ویره شته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده د افغان دولت او ملکي خلکو پر مخ تاییدوي، خو وایي د ملکي خلکو پر مخ یې نورې فرعي لارې خلاصې کړې دي. خلک وایي یا د لارې د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي، خو وایي پلان لري چې ډېر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویې لارې د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شي ته متوجه سي. تازه د طالبانو په رهبرۍ باندې غږ کوم، یو منطق ته استدلال ته حاضر سي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لاره بنده کړې ده 2.5 میاشتو راهیسې.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره له تیرو 4 کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل شوې او اوس یې تازه له تیرو 15 ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم دغه عمومي لاره وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د بلخ صحیح چارواکي وایي چې له 15
دوستانو که لیوی خواه پا قطر کی دا سولی پا اړه خبری روانی دی، بل خواه دا افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که دا جگرو دا گرون اللہ هم تاوده دی. پا بلخ کی امنیتی چارواکی وایی چی دا سبان دی 15,000 طالب بندیانو لخوشی که دو روست و اوست دغی دلی فعالیت تر دری زر او بخشی تر دری برابر زیاد سویده. ځایي چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو د وسلوالو حملو شمیر په یوه شپه ورځ کې له 2 څخه 4 تر 6 بریدونو ته لوړ سوی دی. طالبان د بلخ 8 ولسوالیو په پراخو سیمو کې واکمن دي. نور تفصیل مجیب حبیب زیرا کوي.
د بلخ ځای چارواکي وایي چې له 1500 را په دیخوا د طالبانو وسلوال حمله له 300 څخه تر 350 سلنې زیاتې شوې دي. د چمتال، چهاربولک، شولګرې، دولت آباد، شورتپې، نهر شاهي، زارې او بلخ ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې له 2 اونیو راهیسې د هغوی په سیمو کې د طالبانو حضور ډېر شوی دی. په کومو سیمو کې چې طالبان فعال دي هلته خلک د ژیرې د تراشلو اجازه نه لري. کوژده شوي ځوانان له خپلو کوژدنو سره تر واده مخکې نشي لیدلی او همدارس د خلکو قضایي مسایل دا ډله حل کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته داسې وویل: د طالبانو فعالیت زموږ په سیمو کې ډېر شوی دی. خلک د هغوی له ویرې په خپله خوښه ژوند نشي کولی. د هغوی په سیمو کې خلک ژیرې نشي خریلی او نه هم خلک خپل قضایي مسایل دولت سره شریکولی. دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. ستونزې بیخي زیاتې دي. خلک ډېر مقید ساتل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې استازی ګلرحمن همدرد وایي چې د 5000 طالب زندانیانو له خوشي کېدو وروسته د هیواد په مختلفو سیمو کې د یادې ډلې فعالیت پراخ شوی. هغه وویل طالب بلواګر د بلخ پاته ولسوالیو کې 80% ناراضي په خپل واک کې لري او دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي مسؤلیت کې سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو ته مربوط دی. ګلرحمن وایي چې د بلخ په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري پکې دولتي ادارې فلج دي. د بلخ والي ویان منیر فرهاد په دغه ولایت کې د نامنې د زیاتېدو په تایید سره وایي شپږ ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د جنګ په اور کې سوځېدلې، خو اوس په تازګۍ سره طالبان په 2 نورو ولسوالیو کې هم فعاله شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو حضور په بلخ کې له جغرافیي پلوه هم 20% پراخ شوی دی. د فرهاد په خبره چې دغه ولسوالیو ته د امنیت بېرته راوستلو په موخه پوځي عملیات پلان او پیل شوي، د په بلخ کې د طالبانو د فعالیت او حملو په اړه داسې وویل:
حدود 1 یا 2 مورد ما در نمی جمله ولسوالی های
پخوا موږ په خپلو نامنو ولسوالیو کې 1 یا 2 حملې درلودې او اوس مهال دا کچه 4 تر 6 حملو زیاته شوې ده.
نه یوازې د بلخ په ولسوالیو کې د طالبانو فعالیت نامنې ته وده ورکړې، بلکې د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې هم د جنایي جرمونو او مرموزو قتلونو ډېرېدو امنیتي اندېښنې راپارولې دي. د یادولو ده چې پرون شنبه د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د مزار شریف 8 تن امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د ناقانونه وسله والو د فعالیت د زیاتوالي او همدارنګه د امنیت په برخه کې د ناسم مدیریت په دلیل له دندو لرې کړل. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورځو تخار ولایت چیرچی په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي او د 3 لوی پروژو کار پیل شو. د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره د دې ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکو تل د سړکونو د نشتوالي، د ښوونځیو د ودانیو نشتوالي او د فرخار سیند د تخریباتو څخه شکایت کوه او د دې پروژو په ګټه اخیستو سره به د دوی په وینا د خلکو ستونزې هوارې سي. اجمل اریان له سیمې څخه راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د 280 میلیونه افغانۍ په ارزښت 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د 3 لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جومات ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سیند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار دی ولسوالۍ وستونکې سید حکیم له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های آن منفعت هیچ کسی نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو له پلي کولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو پلي کولو له کبله خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برېښنا او د سړکونو نشتوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی صفي الله واسق د ټولګټو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برېښنا نشتوالي او د روغتیایي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلک باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لوی سنځه داده چې برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمېر کلي لا هم سرکونه نه لري. موږ له سیمه ییزې ادارې او مرکزي حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شان د بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلې کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغه اتو پروژو څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسېدونکي د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.
پنج پروژه د ولسوالۍ فرخار کې سته از نو اهداف گذاری بود و پنج پروژه دي.
په فرخار ولسوالۍ کې 15 لویې پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د دریو لویو پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استډیوم دی. د فرخار ولسوالۍ لاخې آب و هوا ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلي کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغه پروژو د پلي کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسېدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمېر نورو ولسوالیو اوسېدونکي انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي. خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امنو ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
او ورزو خوسته په خوست کې په لومړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال شو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورت ته ورکړی خو له 12 ټولګیو وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروجو لوبو په برخه کې به روزنه لاسته راوړي. نجیب لالو خیل په اړه تفصیل راکوي.
خوست په وروستیو 2 لسیزو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه لري خو تر ډیره هغو ځوانانو سپورت ته مخه کړې چې لوړې او مسلکي زده کړې نه دي کړې. ځایي مسؤلین وایي چې د بدني روزنې نوی پرانستل شوی انسټیټیوټ به د دې ولایت ځوان ورزشکارانو ته زمینه برابره کړي چې د سپورت ترڅنګ په همدې برخه کې مسلکي زده کړې هم لاسته راوړي. د خوست د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر فخرالله سهیلی آزادۍ رادیو ته وویل
په خوست کې موږ څومره رشته د ورزش په بشکل لرو هغه رشته موږ دلته فعالولای شو. جذب دپاره خو تقریبا تر 300 200 موږ جذبیت فعلا دپاره موږ عملیاتي پلان مخې حوال نگاه نه لرو او انشاءالله دې نه وروسته چې تدارک دی وتکونو د تعمیرات د پروسه وکړو انشاءالله موږ جلب جذب کول په کول جوړیږي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمه دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خن شي زریدلای.
دا د موږ د ځوانانو دپاره بل خصوص د ورزشکارانو دپاره ډیر مهم دی. ککلا کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي هغه غوښتلی پیاوړی وي هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونلري د دې انسټیټیوټ نه فارغ شي نو انشاءالله تعالی دا کولای شي ځوان استخدام کړي او امتحان ورکړي.
په خوست کې د ورزشي کلب مسؤول استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کړي خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
ما چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مصر په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسنادونه لري. موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12 نخلوص دي پانتونی پرې اخی دی هغه د ته معرفي کړو.
د مجاهد الله زدران په نوم یو ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به لغرونو د سونګ توکي راوړل د پټي کار به کوو رمو په سپتلل خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکی کارونه کم شوی چې لدی سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت کې خو د ورزش د انسان د پر یو ډیر ښه شای دی که سهار او مزدګر وکي هیڅ نو مرزي بدای فیدو نه کی خو خو داس وکنه چې زراتیم زکه ډیره خلکو په خپل پټو کې دا کورینه کړو او اوس چې ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د ښار او ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي. زموږ د خلاصې راډیو اوري دوستانه د مخکښو شزو نیوز پروګرام نن دوشنبه هم مه هیروي. اوس به له اجمل انت خبرو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې لیکنې کړې دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنې کړې. په دې لړ کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي، که څه هم ګڼو طالبانو داسې ښودلې چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړې، نور ویره لري چې له لسیزو جګړو وروسته ښایي تر پخوا هم د وسلوالو یو سختریزه نسل راپورته شوی وي چې د جوړ جاړي لپاره به یې د دوی د مرکچیانو وړتیا محدوده کړې وي. میل ان لاین یو رپورټ خپور کړی چې سر لیکې دی، افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورټ کې ویل شوي، څلور افغان ښځې چې د طالبانو تر سختو اصولو لاندې ژوند کړی او له واک څخه یې د دې وسلوالو لرې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ بریاوو لپاره مبارزه کړې، د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خبرونې پر خپل وی پاڼې ولیکنه خبره کړې چې سر لیکې دی، طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوي، د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي، په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره مخکینۍ هڅې ځکه ناکامه شوي دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپلې سختریزي ایډیالوژۍ د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي، طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې حماسې چې ژمنه یې کړې پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي، د القاعده ترهګرې شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شوه چې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل لپاره لاره هواره کړه. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې بیا په دوحه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نښتو او جګړو پر زیاتېدو لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي، د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالی د دوحې پر تاریخي غونډه سویری وکړي. ورځپاڼه د افغانستان د حکومت د استازو له قبله وایي، د شنبې په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پیل څو ساعته مخکې او وروسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیاتې چاودنې وکړي. اوربند یا د تاوتریخوالي کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچي پلاوی وایي، د طالبانو سره د خبرو او بحثونو په پیل کې راپورته کوي او د اوربند وخت نه کوي.
وسمه نړیواله موضوع، په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 18 کلن واک پر ضد اعتراضونه 15 ونی ته وغځیدل. پرون هم پلازمینه منسک او یو شمېر نور شارونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتلي وو. هلته د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې ګڼ شمېر پولیس یې منسک کې ګمارلي چې د مظاهرو پر مهال د ناقانونه کړنو مخنیوي وکړي. اسدالله الدین تفصیل راکوي.
پر الکساندر لوکاشینکو ورځ تر بلې فشارونه زیاتېږي چې بیلاروس کې لسره ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بلاروسیان پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهرې د دې ښکارندوی کوي چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو، وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهرچانو پرون ژوندای دی بلاروس شعارونه ورکول او سور او سپین رنګ بیرغونه لیکدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځیدلې. لوکاشینکا چې لشپګ وسو کلون راهیسې په واک کې دی، لخپل مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړي او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې یې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د غلطه د 15 نیو اعتراضونو پر مهال تر شپږ زرو پورې کسان زندانی او یو شمېر وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمین منسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوي او امنیتي ځواکونو د پرونی مظاهره یو شمېر ګډونوال هم نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د پولیسو شمیر د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی په ټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو وسپکوونکي شعار د لیږدولو په تور نیولي. دغه اعتراضونه بلاروس کې د اګست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې 8:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره یې نوي تصامیم نیولی دي. دغې شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتورو لوړپوړو مسؤلینو په خپله اونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. په دې غونډه کې د سولې له پروسې وروسته په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ، پانګونې، ترانزیت او اقتصاد مهم مسایل او مهمې ستونزې څېړل کېږي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کېږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مس عینک اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کېږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بیلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل راهیسې لومړی ځل وي چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. د قزاقستان په سوداګریزه پلازمېنه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په سوریه کې له څو میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې 3 میلیونه زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل او د امریکا د متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اورلګېدو له ویرې له کورونه وتلې دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سفرناوو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا وایرس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ورپسې تاسو رک عزیزان د ازادي راډیو سره پاتې سي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریته لیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه
پسې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به باورې چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کال په پاکستان کې د مهاجرت په موده کې په افغان خونځیو کې په رسمي توګه د خون کې دنده ترسره کړې، خو اوس چې کابل ته راغلی د مهاجرت د دوران خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. دا موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم او پام مو ورته راړوم. اوس به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او وبه وایي چې ستونزه یې څه ده.
نوم مې ګلملا همکار دی، د مزد شریف نه در سره په اړیکه کې یم. زه 15 کاله په پېښور کې وم، هلته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې وه او 10 کاله وشول چې کابل ته راغلم او 10 کاله مې دلته دنده د ښوونکي دنده ترسره کړه. فلحال د وزارت علمي او مسلکي غړی یم.
تا ویل چې په پیښور کې د 15 کاله د خون کې دنده ترسره کړې، په رسمي توګه دې ترسره کړې او کنه حق زامه وی یا بل مقطع؟
په رسمي توګه دې توګه مې تر سره کړی ده چې د افغان کمشنریټ په سکولونو کې چې د افغان مهاجرو د کونسلګرۍ سره راجستر دی او د جی ایز ایس ڈی پی آر ادارې سره مې هم ښوونکي دنده تر سره کړې ده.
دغه ادارې چې تا یې نوم واخیستو د پوهنې د وزارت سره ارتباطات لرل؟
هو صاحب، د افغان کونسلګرۍ سره او د وزارت معارف سره دوی خو دغه دي که نه وتل دي. نو ما هلته 15 کاله د ښوونکي دنده ترسره کړه او په ځینې سیمینارونو کې ورکشاپونو کې چې مې ګډون کړی و د هغې رسمي اسناد را سره دي.
ښه، داسې څه اصول شته چې چا چې په پېښور کې د مهاجرت په موده کې تدریس کړی او دلته راشي نو هغه رتبه او خدمت باید حساب شي؟
نو دا خو معلومه خبره ده صاحب، تاسو د انصاف په لټه کې پروګرام دی، دا خو به د انصاف نه لرې خبره وي چې څوک د افغان مهاجرینو په رسمي ښوونځیو کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او یو عمر او بیا 10 کاله مې دلته دنده ترسره کړې وي، هغه به چې هر څه په هدر لاړه شي او بې ځایه دغه شي، نو دا به د انصاف نه وي. نو انصاف خو به دا وي چې زما هغه وظیفه چې د افغان مهاجرینو د اولادونو په خدمت کې زه د ښوونکي په توګه وم، زما هغه وظیفه او هغه موده هم باید حساب شي او وشمیرل شي.
محترم استاد، تاسو دغه موضوع د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریکه کړی؟
بخښنه غواړم، ما تر اوسه پورې په دې حق لسه اقدام نه دی کړی. نو راسن ما ویل چې زه د انصاف په لټه کې پروګرام سره اړیکه ونیسم چې دوی زما د حق غوښتنه وکړي.
نو اوس چې ته دلته مقرر شوی، په کومه رتبه مقرر شوی؟ هغه پخواني خدمات یې ستا نه دي حساب کړي؟
هغه خو ما سره صرف اسناد دي چې زه د ښوونکي په توګه وم، هغه اسناد رسمي اسناد ما سره شته دي.
په رسمي توګه دې را انتقال کړي؟
هو، ما سره دي. هغې باندې مهر او ټاپي ټول شیان موجود دي، په پښتو کې، په انګلیسي ژبه کې مختلف اسناد را سره موجود دي.
ها، تاسې خو به نور استادان یې چې هلته یې خدمت کړی او دلته راغلي او خدمت محاسبه شوی؟
اوایلو کې په لومړیو وختونو کې چې کوم استادان دلته راغلي وو، هغوی څوک پوهندویان شول، څوک پوهندملان شول، لوی خلک شول. په اول رتبې او دویمې رتبې ته راورسېدل. متاسفانه په خواشینۍ چې ما دا تر اوسه پورې زه خبر نه یم چې وروسته د هغې نه به اجراءات ترسره کېږي او که نه.
قصه مشکل به ورسو.
مننه کوم.
دغه موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. شینواری صاحب، هغه ښوونکي چې د مهاجرت په موده کې په ګاونډیو هیوادونو کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه تدریس کړی وي او اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي او په کومه دنده ګمارل شوي هم دي، آیا د هغوی د مهاجرت د وخت خدمت د دوی په رتبه کې محاسبه کیږي؟
دوی ډول ډول دي، یعنی څو کټګوري دي. ځینې اسناد راغلي دي، ځینې نه دي، ځینې رجستر دي، ځینې رجستر شوي نه دي. نو که د دوی یو نماینده سبا 9 بجې زما دفتر ته ولیږي، زه به د مربوطه همکارانو هم راوړم د قوانینو مقررات په رڼا کې چې یو ډېر کم امکانات مې منګت من دوی سره کومک کړو. که سبا ته وخت نه لري، زما د واټساپ نمبر ورکړه، ما ته یو میسج ولیکي د ماښام نه، زه دې ته وخت ورکوم. زما دفتر همیشه د دغه خلکو سره خلاص دي، د همکارانو او د مراجعینو.
د ده په خبره دا ښوونځي ټول رسمي وو او دې پکې هم په رسمي توګه تدریس کړی او ټول اسناد ورسره موجود دي. تاسو دې ته ډاډ ورکولای شئ چې که اسناد قانوني وي، تیر خدمت به په رتوب کې محاسبه شي؟
اسناد چې قانوني خو زموږ مکلفیت جوړیږي، بیا خو زموږ وظیفه ده، نو باید وي. بل څه ده؟
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ګلملا همکار په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ویلي چې 15 کال د مهاجرت په دوران کې په پېښور کې په افغان ښوونځیو کې تدریس کړی، خو اوس چې کابل ته راغلی، د مهاجرت د دوران 15 کلن خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. او د پوهنې مرستیال وزیر محمد ابراهیم شینواری وویل چې دغه استاد دی ورته ډیر ژر مراجعه وکړي او اسناد ورته وښي چې ستونزې ته قانوني حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې سموده مخ کې د ډاکټر خالد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلی و چې د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست اړوند یو پوسټ ته امتحان ورکړی و، په امتحان کې هم کامیاب شوی و، خو د ده په خبره ځینو کسانو ورته ستونزې جوړې کړې چې دی هلته مقرر نشي.
آزادی راډیو دغه موضوع د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او د هغو ژمنه یې واخیسته چې که ستونزه قانوني وي هلته به یې لارې چارې ولټوي. اوس مو ډاکټر خالد وپوښت چې دنده یې ترلاسه کړې او که نه. ده وویل
یو بل ځای دم د سیټامی پورې مربوط ده، یو متخصص د جلدي په صفت مقرر شول ما، ولې یو کال پس د ډېر د دعوو نه او د هغه
مقصد ستا شکایت یې تر پښو لاندې نه که یو ځای کې مقرر کړې نو
وزارت سیټامی تصمیم ونیو چې دلته ننګرهار کې امتحان به ورکوي ټول د فساد نه ډک ده. بالاخره بیا امتحان یې کابل کې هغه کړ، کابل کې چې بیا امتحان ورکم رقابت آزاد کې بیا ما وګټله.
خدای چې مقرر شوې. خو مقصد آزادي راډیو هم ډیر کوشش وکړو ستا په دې مسله کې چې ته تی راضي یو کنه.
زه تی راضي یم او زما غږ ټول ته ورسوه، زه ستاسو نه بيخي راضي.
تشکر. یعنی راډیو آزادي رول لرلو یو اندازه دغه هسې ستا یې تاسې
اکثر ځایونه کې دغه زما غږ ورسېدو ډېرو خالکانو ډېرو ځکیانو دوستانو اوسر هم مسلکانو دغه غږ اورېدلی یو څه وشو چې اطلاع خلکو ته ورسېږي او دغه مقامات په دې پوه یو چې ولا موږ بدنامېږو ځکه خبره میډیا ته ورسېده او خصوصا راډیو آزادي ته چې کله خبره ورسېده نو دوی بېرته قانون ته مخه وکړله. د قانون د مخې نه ما دا بس وګټل.
درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. ستاسو د خوښۍ په هیله د دایې د دیونی یو بل پروګرام درته وړاندې کوم. په دې پروګرام کې هم د تل په څیر زموږ ځینو اورېدونکو پیغامونه راستولي دي او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړي دي په خپلو کورونو کې دي ورسره یا نور ادرسونه ور معلوم دي، د هغو دوستانو په اړه موږ ته معلومات راکړي او د ازادي راډیو څخه یې غوښتل چې د دوی پیغامونه خبره کو. که چیرې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو دا خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلئ. زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه درته خبروم شمیرې ولیکئ، کیدای سي چې ستاسې ورک په دغو کسانو کې وي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
دلته یو سپین سرې ښځه د کراچۍ سره راغلې ده، د نایې ولسوالۍ ته. د چلودو پر علاقه باندې د یو جمله تبصره ناسته ده، وایي وزما کور په هلمند کې دی، نور معلومات نه ورته کیږي. نو دغه سپین سرې وایي چې زما د قریبان په لاندې ډول دي، یو قریب یې تقریبا وایي حاجي مولي برات په نامه دی، بل قریب یې وریرونه دي حیات دی، بل جلاد خان دی او داود دی، اخشه شیرین دی، خوره یې انوار په نامه دی، دغه قریبان یادوي. نو دغه زما غږ کړه دغه سپین سرې قریبان هر مسلمان ورور یې اورېده دا سپین سرې قریبان. نو زموږ سره دې په لاندې شماره تماس ونیسي، موږ به د سپین سرې په لاس ورکړو. د سپین سرې نو خپل د قریبانو غوښتنه کوي. شماره په لاندې ډول ده 0102 3 2 9 2 2 3 او بله شماره ده 0 9 8 9 5 9. دا زموږ د ټېلیفون شمارې دي. د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه موږ کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. د رسمي سره قریبان یو اوري د سپین سرې بوزي ادرس دي د ناوې ولسوالۍ د چلدو پر سر باندې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د چلدو پر سر د پمپ دلته د حاجي عبدالظاهر خان په کور کې د سپین سرې ناصر د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو. دفتر سره
دغه رسه د شاول کوټ په ولسوالۍ کې د سربان قسمن کې د بلادي په کلي کې یو دوه نیم کاله یا درې کاله در مخه دلته یو نفر پیدا شو وژلې وو. نو دغه د ښځو ته سړی دی سره لري چې هغه ته ترخیزه کالي دي تدبیر د یو لاس دی ګوتې پرې دي. نو دا چې دوه نیم کاله یا درې کاله در مخه په کلي کې پیدا شو اسکر پیدا کړو باندې راوي او هغه موږ دلته منتر مو پټ کې بلا کې دا چې دا د مرګ دی ځان راوي
عبدالله پیدا کی ماتی پر واغه عبدالکریم په نامه دی د تقریبا د او اتو کال به وي. نو دغه دوه میاشتې کېږي چې دی همدلته زموږ کور ته اوسېږي. نو یوه یوه خبره کولی شي نو نیخه چې دی څه تکلیف لري که څه بله. نو د پلار نوم کله عبدالولي یادوي کله یو بل شی یادوي. نو په دې هیله چې د تقریبا زما سره د دغه ټلیفون شمېرو سره اړیکه راته ونیسي 0108 0108 6 1 1 2 د ټلیفون بله شمېره 0105 3 4 4 9 1 2.
السلام علیکم سلیلا منی ما ته سفله علی پاشا خپل سلی سلیار کنه یاته د چو څو رس مستی او نه پات کندار ولاته خندا او سلی څنګه ولی وا د رجی او اسما ته هغه نه پات نوم چول کتر تلاک یو کیوان ونه نو کتر تلا ویل و اسما ته خاصی په نامه ته سنولاتی او لا فائدې تکلیف لري د قرانا تر کسوي کی دا د کتر تلاک یو وخت له شنه هغه ویل خو هغه شمیره ته مو څنګه ولی مو څه ته نه معلومات کلا کوي مو هغه نه پات څنګه ولی نه دا هغه نه پات شمیره هغه لا شمیره ولا شمیره سم نه ویل کیا اسما आवाज کتر تلا لري یا د کتر تلا قدرت لا نورمال كده ما عارفه ما تقدرش ما راه سانغوي سوبر او اكتر غير يو غوارا ننا ما شنو وارد وقت عاد تسمع كلام نشر تحت طما.
السلام علیکم زه د کندهار د جوړې د ولسوالۍ څخه دولت ملچار خبرې کوم چې زه د کرزی په دریم کال د خپل کور څخه راوتلې یم. زما څخه خپل کور کوچنیان یا ټول ورڅې نو په هغه وخت کې جنګ جګړې وې. نو هر څه نه پاک معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي چې ما د تلیفون شمېره ته 0 1 1 0 5 5 2 1 1. نو بل شمېره مې ده 0 5 5 8 8 0 0 8 1.
جمردین هیواد مل جواخل ما د ننګرهار ولایت څخه د ورکشو ازان په خبرونه کې دا پیغام ثبتو. یو حالک چې د 13 کلو په شاوخوا کې عمر لري نوم یې خالد او د فلان نوم یې ریپان ده او د اتحار ولایت اوسیدونکی. که څوک که دا هلک د هر چا وي او یا یې څوک پېژني نو د مهرباني دي چې ما سره دې په دې شمېرو باندې اړیکې ونیسي او خپل ورک شوی دوست یا د کورنۍ رانه دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېرې دي 0 8 0 8 5 5 6 8. بله شمېره ده 0 5 0 8 1 6 8 1. د ټلیفون شمېرې بیا ځل لپاره تکراروم 0 8 0 8 5 5 6 8. بل شمېره ده 0 8 0 8 1 6 8 1.
دوستانو زموږ غلاسا د رادیو اوري اوس په تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو په سیګرځي
ما روزګاواله سړی کني وره د مانم نه مطلب د مالک زی ما یو کا ورک دي د تلويش کال به تقریبا کیږي او خالق نو میږي دا غلون شانی ده چې دا غلوره شونده پرې ده یو زوی هاشم دی یو شهزاده دی دا زامن دی او کې چیرې چا پیدا کی پر دغه شمیره د جنگ راته وي سپر ووا شپاج یو پنځنا درې سپر دوا سلام علیکم
زه محمد الله د المن ولایت د ګرمسیر د لسواله کډکای زما پلار چې عمر یې اته دېرش کلن اته څلوېښت پورې دی مثلا نو که په اکله هر مسلمان ورته معلومات وي نو ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي صفر اووه صفر اووه نه څلور شپږ یو اووه نه شماره یو ځلې بیا صفر اووه اویا اووه نوي دره اتیا دوه صفر نه مهرباني
اکبر زابر ولایت څخه اړیکه سنور نو یو پیغام دا دی چې زموږ یو کوری پروپی په نامه د خط اشرف لابي او د نجیب لا زوی دی نو که د هر چا سره باندې ماتوي زموږ څه دی په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي او تقریبا اوس درې میاشتې چې ورکو د مدرسې سره شوی دی نو د اړیکې شمېره دا ده صفر اویا صفر اویا نه دېرش اووه پنځوس څلور سوه یوه شمېره بله شمېره دا ده صفر اووه اویا څلور شپېته شپږ درې سوه پنځه شپېته السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زټول د آزادۍ رادیو کټونکو ته سلام نه یم زاج خان سید پکتیکا ولایت څنګه خلو ولسوالی څنګه کوز کې زنګ وام ما ورځ محمد معصوم نیمیږي د جواز جواز زوی ده د اصل افکار کیږي چې له کور وته ده د وکړه باندې ګور ده خو په باندې مرزاد ګزان ولای ګور ده چې څه خبره معلومات لري باندې دی چې موږ ته په دې نمبر باندې زنګ ووي چې پر وسو څلور څلور نه سو دوی څنګه سو یو شپته افغانستان نمبر او فدرالستان کې ما نمبر دی چې پر چې پر نه سو شپته پنځوس دوه سو دو پنځوس لس یو پنځوس دې رمه باندې وله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه سجی کلا د دامن ولسوالۍ شکر کاری زه خبر کوم مجھے واقع دی چې راشل کار ما کې درې محمد په نامه باندې په جواري او فراني کې ورڅاوې دي نو تاسو چې کله ده پاړه باندې معلومات لري مرسته دې مته دې ټلیفون وکړي مګر څنګه ټول چې نه راغله چې پر آیا آیا یو سم لږ بیته آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ته او ټول اوریدونکو د ازادۍ رادیو ته زاج خان سید دی پخته کاولت دی جنخلو ولسوالی دی شکر لکره چی غیه زمان ما یه ورور دا امرا محمد معصوم نمیگی دا سوار لفتره کی گی سکور و تره نداره کده نو که هر سو که دو پاک لحم علمات لگی دی مربانی نمخی دی مکتب دی نمبر زنگ ووی سی پار و سو 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 یک نو سو دویش پینزه سو یوش بیتا او پا افغانستان که من نمبر او پا سعودی عربستان که من نمبر دی سپر سپر نسو شپوش پیتا پینزوس دو سو دو پینزوس لس یو پینزوس نربانی نمخی که هر چا تا دیده پاکنا معلومات و لعدب خبال بند ایما غگر یه دول نربانی دیو که بگه نمبر دیمون تا زنگ و وی یاده یا سو که دیده پاکنا معلومات داری خبال شیرنی دیده موش دیده لاسه که دیره منان دیره مربانی علا دیو که سیده تغام تاشی هر چا تا ورسن
السلام علیکم نور الاخی و جلال آباد خان نما یو ورو تقریبا د غزي په جنگ کې ورکه لا یو کمانډو کې او د هغه کال کې یو یو کار چې په سویس کې د نړۍ نخې طالبانو یو ځای نه خبره کړې د دې کې جوال ته جوړ شو او اوس ګرځ مره کې نشته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د فرم څخه خبرې کوم مانی کردم ندوستم اخون په نامه د یو نیو کال د مخه ندرکه سوی دی که هر څه د خپل از ما غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو د مهرباني د مخه دی ماته په داش مې زنګ وای سي پر اویا نیوشت او دیش تر سو یو او یو لک جایزه انعام منی پر سر کوم هر څوک چې پجاړ معلومات لري ماده دې پداش مې راځنګ وي. و سلام.
السلام علیکم. زه کندهار ولایت نه خبر کوم. مینې چې بلاری ما ده ماما زی رکبی شفر و میش مخی تیزه چه نداره کسوی ده کندهار ولایت نه کچیری ده خود مرز آغاوری نورای چه کورت جراشه او ده غیر تلفون خبری جباوری او کچیری هر مسلمان تو معلومیت پداغا نمبر جزنگ راوی ده ما چه زنگ دروالی دی پداغا نمبر جزنگ راویه او بیا به موږ خبر کړو کو بیا شل زره کارداري جایزه ورکو. مننه د ازادۍ کارکوونکو څخه. الله پامان.
راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست. زما یو ورک دوست دی چې د سپین ګل په نامه دی. دا د هلمند ولایت د موسی کلاب په ولسوالۍ کې په دغه مچکو کې ورسته دی. که هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووي 0 و 0 3 و 4 و 2 2 4. شمېره بیا وایم 0 و 0 3 و 4 و 2 2 4. منم عبدالغفار برکبیری د هلمند مرکز. مننه.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت څخه خبرې کوم. زما یو اکا ورک دی تقریبا 4 کاله دی کېږي. د نوم خالق دی. دغه لون شانه ده چې د لوړه شوندې پرې ده. یو زوی هاشم نومیږي یو شهزاده نومیږي. که چیرې بغي دغه شمېره دي ما ته زنګ ووایې 0 و 5 1 5 3 0 2. کوم 0 و 1 1 5 10 2. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپله د بادغیس یو ولایت یم او د مقر د ولسوالۍ یم. په نامه د اسدالله یوزي مې ورک دی. په عمر د 15 کالو دی. 15 کاله کې دې ناپدې ده دی. سهار ورو سره کېږي یا دې په خپله زما اوري خو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووي. اسدالله نسانی دغه ده چې دا خبرې کوي او دا خبرې کې دی لږ د الوزي اسدالله فلار نه نزادي او موږ ته څنګه اوس کال سره فبرک دی په خلای نه چې ورک دی په ځاله عربان دی ورک دی خلا علم دی ما دې په ځا شي مر باندې زنګ وې 0 و 2 و 3 و 4 و 2.
زه سردار ولی نیمه د انمن ولایت د نګاری د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی دا نه میاشت کېږي ملګری امیر اخون میر د ملګری اخون زوی دی اصحابي سړی دی د ګرین فور ګریش په سیمه کې نادر کسه وې دي. مې چا ویلي و چې ما پیدا کړی دی مې بیا په غوړ نو راځي بیا نه ونی ولې نو کچېرې لا پیغام مو کچېرې د خپلې نور مو داش ما داش ما 0 و 0 و 1 3 0 0. بیا بیا وایم 0 و 0 و 1 3 0 0. والسلام
علیکم. استاسو دیم په مخشه یو وروره په دې هلای چې استاسو یو د نورو اوریدونکو ورک دوستان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورونو سره ځای سي. نو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم غواړم وایم چې د دې پروګرام په جوړولو کې طاهر روشن زما سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم او تاسو هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه راستولې دي. د نورو پیغامونو په هیله مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
جی چلتر هر اسیا نشوم غم زی.